یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانکزم د قادر جلالو په تخنیکي همکاري د ازادي راډیو دغه پروګرام وړاندې کوم او ریچې د کندوز امنیه قماندان وی په دشتارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر وغونډه په شوې بمباری کې د وو تاجکستانی او دو پاکستانی په وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د وی خی ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوختي وي. په کندهار کې نن د جنوب غرب د زون عالمانو سپینګیری د سولې عالی شورا له مشرتابه سره د سولې په تړاو موضوعاتو باندې بحث کوي. دا مهمې موضوعګانې دي، خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوړوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې په موخه د مهمو خبرونو سره ختم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نماوي د کندوز په دشتیرچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش او سوالو تیر شپه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حمله کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د خبرو هرکلی کړی او د پاکستان پولیس وایي چې څلور عیسویان په هغه هیواد کې وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونماوایي د کندوز په دشتارچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یونما ویلي چې په سیمه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله د حقایقو پر راغونډولو لګیا ده. د دشتارچی ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې پرون غرمه د دفترنو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه چې د بګړو یو ویشلو مراسم پکې روان وو د افغانستان د هوایي ځواکونو په بمباري کې شایي لږ تر لږه 150 تنه وژل شوي او زخمیان شوي. د هغه په وینا په تلفاتو کې وسلوال طالبان او ملکي خلک شامل دي. خو په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ویلي چې په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو غونډه روانه وه او د کویټې شورا غړي هم ورغلي وو. په حمله کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند شوی. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان نن ازادي راډیو ته وویل
زیر عنوان د سپروندي طالبان کویټه و دي جمع شده بودن، تعداد زیاده ده اوجه دیگه بمبار شده، در تفاوت دقیق معلومه است. گفتی رکمه فرمومه میشه که جلسه نظامی سیاسی
دی. وای چې په سیمه کې د بغړیو تړلو د مراسمو په نوم باندې د وسلوالو طالبانو د نظامی شورا جلسه روانه وه او د تلفاتو دقیق رقم لا نه دی څرګند. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پر ټویټر په پیغام کې په جګړه کې پر ټولو شکلو خوا وژغ کړی چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام وکړي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش وسلوالو تیر شپه د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي. د درزاب ولسوالۍ امنیه قماندان تورن محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د وسلوالو د حملو او د افغان ځواکونو د ځوابي اقداماتو له کبله د سیمې سلګونه اوسیدونکي بې ځایه سوي دي. د دې جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که څه هم د سیمې اوسیدونکي د ولسوالۍ د سقوط له پلوه اندېښنه لري، خو امنیه قمندان اسماعیل ویلي چې له مرکزه د هوایي مرستې غوښتنه یې کړې ده او سیمه به وساتي. د داعش وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې په درزاب کې خپلو حملو ته زور ورکړی او سیمه ییزو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې څلور پوستې ویجاړې کړې دي. د پاکستان پولیس وایي چې څلور تنه پاکستانی عیسویان پرون د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په ډزو کې وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. پولیس وایي دا کسان په کویټه کې په یوه ریکشا کې سپاره وو چې ناڅاپه پر موټر سایکل سپاره وسلوالو ډزې ورباندې وکړې. د پولیسو په وینا په پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي او د ریکشا چلوونکی ځای پر ځای مړه شول او پنځم چې یو ماشوم ژوندی پاتې سوی دی او روغتون ته لښتول سوی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت د پولیسو چارواکي معظم جان انصاري رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا څرګندېږي چې دا هدفي وژنه وه. هغه دا یوه تروریستي پیشه بللې ده. تر دې یوه ورځ مخکې پاکستاني عیسویانو د عیسویانو د ایستر د مراسمو جشن وکړ. د پاکستان د نږدې 200 میلیونه وګړو په سلو کې دوه برخه عیسویان دي. د روسیې د بارنوی چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ته دی وینا هر کله کړی چې وایي په سوریه کې د داعش وسلوالو ماته خوړلې نو امریکایي ځواکونه به له هغه ځایه ډېر ژر ستانه کړي. لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیې په وروستیو کې داسې د اندېښنې وړ نقشې لیدلې چې امریکایي ځواکونه د فرات دریاب ختیځ لور ته په پرتو سیمو کې چې په وروستیو کې د داعش له وسلوالو پاکې شوي ځای پر ځای کېږي. لاوروف ویلي د ولسمشر ټرمپ وینا څرګندوي چې امریکا پر هغو ژمنو کلکه ولاړه ده چې مخکې یې کړې وې. خو امریکایي چارواکو ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا د متحدانو د مسؤلیت لپاره به خپل عسکر د اړتیا تر وخته هلته وساتي څو ډاډ ترلاسه سي چې داعش او اربیا په هغه هیواد کې مرکزونه او پناه ځایونه جوړ نه کړي. د امریکا دفاع وزارت هم ورته څرګندونې کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو وروسته د ولسمشر پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. د کرملن په وینا پوتین او اردوغان به د ترکیې د اټومي انرژۍ د تولید کارخانه پرانیزي چې د روسیې په مرسته جوړه سوې ده. د ترکیې جمهور رئیس په همدا راز له روسیې د میزایلو د سیستم پر اخیستلو او د روسیې پر وضعیت او د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. سبا به بیا دواړه مشران په انقره کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای سي او د سوریې پر لانجه به چې درې سره هیوادونه پکې شکیل دي بحث کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. بلندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې په شوې بمباری کې ګڼ مهم طالب مشران وژل شوي دي. خو سره له دې هم د ځینو ملکیانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. د کندوز یو استازی عبدالودود بیمان هم د طالبانو د مشرانو وژل کېدل تاییدوي.
زیر عنوان دستاروندی طالبات کویته از ایجا جمع شده بودند. جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاروندی کلان از طالبات جلسات بودند و بمباز هم به همین خاطر شده.
یو نمایه د ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر بیا وایي په کندوز کې د ملکي تلفاتو په اړه ریپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. په کندهار کې نن د سولې په تړاو د افغان چارواکو او د سپینګیرو او عامو خلکو ترمنځ یوه ناسته چې د سولې په وړاندیز به بحث کوي. د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هیروئ.
چیزایی که من حیث عوامل پنداشته میشن که سبب ایجادی همچه لکه ها در صورت میشن میتونه به صورت جنتیک باشه.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، اول راپور د کندوز دی. په کندوز کې په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه غونډه په بمباری کې د چارواکو په خبره د وو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي د کندوز په دشترچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه ریپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. د کندوز چارواکو کی هغه راپورونه ردوي چې ګواکې دا بمباری د یوې دینی مدرسې د فراغت په مراسمو شوې وي او وایي هدف یې د طالبانو غونډه وه، خو ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي. همداسې به په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په کرښه له موږ سره دی. آریان صاحب، ستړي مشې، وروستي جزئیات څه دی د کندوز د پیښې؟
مننه. زه لومړی خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شېبه وړاندې مې د کندوز په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان سره خبرې وکړې. ډګروال غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د افغان او وایي ځواکونو د کندوز د شرچي ولسوالۍ د دستانۍ په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې یو غونډې برید کړی چې په پایله کې شاوخوا 60 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی وایي چې په دغه پیښې کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي، خو نوموړی په دغه پیښې کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبر ردوي. خو په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري بیا وایي چې په دغه پیښې کې تر دې دمه د کندوز عوضوي روغتون ته څلور شپېته تنه تکار راوړل شوي دي چې ټولې ملکي وګړي دي. همدارنګه په یوویشت تنه تکان د دغې پېښې د شرچي په روغتون کې بستر دي. نوموړی وایي چې په دغې پېښ کې څلور شپېته تنه کسان هم وژل شوي دي. هغه وایي دا اوس پورې معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې ښایي چې د وسله والو طالبانو غړي هم واوسي. خو باید یو څه ته اشاره وکړو چې دغه د دفتارې سیمه چې ده له څو کال راهیسې د وسله والو طالبانو تر کنټرول لاندې ده، هغې سیمې ته رسل دولتي ځواکونه نه شي کولی دقیق څنګه د سیمې خلک وایي چې دغې غونډې ته د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه برسېره پر دې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او د سمنګان ولایتونو څخه هم خلک راغلي وو او هر چا هرې خواته د خپل ته
مانا نجمال آریانو چې له کندوز یې موږ ته رپورټ راکوو. کابل ته ورځو، هلته وسیل وصال دغه موضوع د پارلمان له غړیو سره مطرح کړی دی، همدارد له چارواکو سره هم غږېدلی دی، دا چې څه تازه موضوعات یې راټول کړي دي. وصال په سټوډیو کې دی، مهرباني کوي وصال صاحب، څه وایي د کندوز چارواکي او خلک څه وایي د کندوز د دې پیښې په اړه باندې؟
ډیره زیاته مننه ستنګزه سپ تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د کندوز د پرونې پیښې په اړه له هم معلومات زید و نقیص دي، د وخت مرګ شوب لپاره هم لا دقیق او کره معلومات نشته، د پیښې د سرنګوالي په اړه هم لا تر اوسه پورې افغان مسولینو دقیق خاص نه دی ویلي او دوی د سرنو خبره کړې ده. په ولسی رګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ویل ازادي راډیو ته چې طالبان پارچی ولسوالۍ کې د دستربندۍ په نوم باندې راټول شوي او هلته یې غونډه لرله چې هوایی بمبار پرې شوی دی او د دوی یو شمېر چارواکو او قومندانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښه ده چې د ده خبرې واورو.
زیر عنوان دستاروندی طالبان از کویته و از ایجا جمع شده بودن، تعداد زیاده ده اوجه دیگه بمبار شده، در تفاوت دقیق معلوم نیست. گپی را که میفهمم میشه که جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بهانه دستاروندی کلان از طالبان در جلسات بودن و بمبار هم به همین خاطر شده از طرف دولت. دولت هم به شکل حضور داره ولی حاکمیت بیشتر هرچی در دست طالبان است.
په ورته وخت کې ستنګزه صاحب د کندوز ولایتي شورا غړي امرالدین ولی بیا ازادي راډیو ته ویل چې روغتون ته نږدې شپېته تنه ټپیان راول شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
بله مننه کوم. وصل وصال فکر کوم د دوی غږم له تاسو سره شته. مهرباني وکړئ دقیق بلند وورو بیا به خبري وکړو. مهرباني.
امشب رفتم در شفاخانه و مجروحین هم دیدن کردیم. آخرین جزئیات دمی بوده که 58 نفر در حدود 58 نفر ما زخمی را دیدیم که با تاسف در میان زخمی ها اطفال هم بود. 6 نفر شهید در اونجا موجود داشت، اما شهید و زخمی های دیگری هم شاید در کلینیک های شخصی یا بیرون از ولایت یا در محل و منطقه شاید باقی مانده باشه که تا هنوز یک آماری دقیقی از این رویدادی نداریم.
بله ستنګزه صاحب، همدا وروستي معلومات او خبري اترې چې تاسو سره شریک
کړم. مننه نزوندي او سلامات. وصل وصال چې د کندوز موضوع له کابل تعقیبولو هلته له چارواکو سره خبري کړې وي، همداراز د کندوز د خلکو له ساجو سره. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناماوي د کندوز په شهرچی کې د ملکی تلفاتو په اړه ریپورتونو ته په جدي توګه کتنه کوي. یوناماوي په سیمه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله د حقایقو پر غونډولو لګیا ده. د شهرچی ولسوال ازادي راډیو ته ویلي پرون غرمه د خونزاده پر مدرسه چې د بګړیو شلو مراسم پکې روانو د افغانستان د هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوې، 150 تنه پکې وژل شوې او زخمیان دي. په تلفاتو کې د خبره وسلوال طالبان او ملکی خلک شامل دي. خو د کندوز نور چارواکي وایي چې هدف د طالبانو غونډه وه او هلته د دستاربندۍ په نوم څه نه و. په همدې ارتباط باندې د سیاسي او پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره حدیث پردیس په کابل کې مرکه کړې ده او لمړی د کندوز د پیښې د څنګهوالي په اړه پوښتنه کړې.
په دې کې شک نشته کوم چې حکومت ادا کوي، هلته به مخالفین هم و، طالبان به هم و، یا دوی وایي چې د کوټې شورا کوم وزو هلته و. دغه پیښه متاسفانه چې په دې کې زیات ملکي تلفات دي. قانون او حکومت وایي چې باید ملکی تلفات تا پاملر نوسی که پا دی که شل یا 15 کسا طالب مری خود 15 کسا بیگونا مسلمانان او عام وگری او حافظان در قرآن بک شهیدان سوی دا پی که منگا شخصا زده پخپل جانب سخت غمدم دا ظلم دا ناروا دا پا تاسف سره باید ووایو چې دا څلوېښت کلو کې په خصوص په دا اوولس کلو کې د آخر هم حکومت ملکي کسان وژني او هم طالبان ملکي کسان وژني.
مجاهد صاحب، همدې مسئلې ته راتلم چې په ځینو مواردو کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه لیدل کېږي چې له ملکي خلکو د ډال په توګه استفاده کېږي، هغه د جګړې ښکېلو خواوو په دې رابطه اندېښنې موجودې دي. څنګه کېدای شي چې بالاخره دې مسئلې مخنیوی وشي ستاسو له نظره؟
د صدارت څلورلارې پېښه تاسو ولیده چې په دې کې ملکي کسان مرستو، اما طالبان وایي دا دعوت دا ټول دولتي کسان دي. هر چې کې پرون دا حادثه شوې ده حکومت وایي دا ټول مخالفین وو، ترورستان وو، دوی په خبره، اما خلک ملکي کسان دي. متاسفانه په دغه دواړه جناوې هم حکومت هم اوایي بهرني ځواک هم د مخالفین او هم هغه مصالح افراد غیر مسؤول افراد په بدخشان کې پرون جنگ کړی دی او ملکی کسان پکې شهیدان شوي.
د سیاسي او پوځي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد خبرې مو واورېدلې. هغه د کندوز د پیښې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک. تاسو ازادي راډیو ته غوږ د کندوز د پیښې د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو په پروګرامونو کې له موږ سره پاتې شئ او موږ تاسو ته ځانګړي نشرات لرو. د کابل څخه به د اقتصادي خبرونو د خپرولو وخت را رسېدلی، خو فکر کوم خبرونه آماده نه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې واصل وصال اقتصادي خبرونه لوستي. لومړی به اقتصادي خبرونه واورو، بیا به وروسته نړیوالې موضوع ته ورشو.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر په دوهم ورځ تیر مسپخین له یو شمېر سوداګرو، صنعتکارانو او د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې له مسؤلینو سره وکتل. د ولسمشر مانی د اعلامیې له مخې په دغه لیدنه کې د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس عبدالنصیر په دغه ولایت کې د معیاري لابراتوارونو د نشتون، د قانونو د غیر قانوني کیندنو او د لوګر پکتیا د لوی لارې په اوږدو کې د شته امنیتي ستونزو یادونه وکړه. په دغه اعلامیه کې راغلی چې د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس سوداګرو ته د ځمکو د ویش، د صنعتي پارکونو د جوړولو، د غیر قانوني اخاذیو د مخنیوي، د برېښنا او سړو خونو د جوړولو په اړه وړاندیزونه هم وکړل. ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه وړاندیزونو وروسته وویل اړتیا ده چې لویه پکتیا صنعتي او ګمرکونه باید معیاري شي. نوموړي امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې هغه کسان چې له سوداګرو غیر قانوني اخاذې اخلي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د افغانستان برېښنا شرکت سر لننه د کاغذي بیلونو ترڅنګ د موبایل لارې هم د بیلونو د لیږد بهیر پیلوي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیلېدو لپاره دوی د یو شمېر مشترکینو د موبایل شمېرې راټولې کړې چې له دې وروسته به ورته د میسج له لارې د برېښنا د لګښت ترڅنګ یو شمېر نور اړوند معلومات لیږل کېږي. د خغری توحیدی په خبره د موبایل لارې د بیلونو د لیک بهیر به ډیر دقیق او شفاف وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې د موبایل لارې د برېښنا د بیلونو لیک بهیر به چټک، اسان او خلکو ته د ډاډ وړ وي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه یو زروتی افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوې بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درې نیمه ورجې 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 340 او یو لیټر ډیزل په 240 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ 1500 پوله، یو یورو 1500 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 690 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1500 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1599 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د نورو خبرونو ترڅنګ په ویب سایت باندې ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. اوس راځي یو نړیوال موضوع ته. امریکا له لشکري طیبه سره اړوند دوه سیاسي ګوندونه په تور لیست کې شامل کړي. ویل کېږي دا ګوندونه له هغو تروریستي ډلو سره تړاو لري چې په پاکستان او د هندوستان په کشمیر کې فعالیت کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې ملالی بشیر ده. بشیر صاحب، امریکا دا پریکړه څه وخت کړې ده؟
مننه ستانکزی صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک ازادي کشمیر ګوند د بهرنیو تروریستي ډلو په توګه اعلان کړل، ځکه دوی د لشکر طیبه لپاره ویل کیږي چې فعالیت کاوه. لشکر طیبه هغه ډله ده چې په پاکستان کې حافظ سعید جوړ کړي او پر مخ یې وړي، او ورباندې تور دی چې په 2008 کال کې په ممبئی کې حمله کړې وه. په دې حمله کې 168 کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید پر سر د 10 میلیونه ډالرو جایزه شودل سوی د خو د پا پاکستان کې په آزاد توګه ګرځي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د نوی بندیزونو لمخې به د هغو وسیلو مخه ونیول سي چې لشکر طیبه د تروریستي حملو په پلانولو او کولو کې کاروي.
بله مننه. د امریکا دغه اعلان ته د یادو دوه ګوندونو عکس العمل څه
ستانکزی سیب دابو ویم چی ده ملی مسلم لیگ گوند ویاند یحیی مجاهد جرمنی خبری آژانس تا ویلی چی گوند یه ده پاکستانی چارواکو لخوان نده سبت سوی نو ده بندیزون ورته مهم ندی او یا هم ورباندی هیچ غیز نکوی. ده پا داسی حل که ده چی ده امریکا و پاکستان اریکی پا ورستوی میاشتی که ترنگلی سیوی زکا واشنگتن پر پاکستان تور پوری کرده چی ده توریستان و مرست کوی او هاگوی بیرتا پا افغانستان که پر نریوال و زواکونو حملی کوی. ده یادولو ورده چی ده پاکستان ده تورون ردوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته کومه کیست دولس پګنی منځنۍ صفحه او فم سلاشر پینزز موږ د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه دی په ټول افغانستان کې هم درس ازادي رادیو ډاټ اورګ باندې هم دغه نشرات په ژوندۍ توګه اوري. په کندهار کې نن د جنوب غرب زون علما، سپینګیري او قومي مشران د سولې د راوستلو په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه پلاوي سره خبرو ته ناست دي. دوی طالبانو ته د ولسمشر غني د سولې په وړاندیز او د تاشکند په نړیواله غونډه کې د نړیوالې ټولنې په وروستیو پرېکړو بحث کوي. د دې مسلې د لا روښانتیا لپاره همدا شیبه د سولې عالي شورا د دارالانشا سلاکار عزیزالله فضلي راسره په ټلیفون دی. فضلي صاحب، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. نننۍ غونډې ته د سولې عالي شورا کوم کوم چارواکي ورغلي دي؟ د نن بحث یې په څه دی؟
مننه ستانګزی صاحب، د لوی خدای په نامه. واکن هم تاسو ته معلومه ده چې د په اخیرو کې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو یا مسلم مخالف د نظام هغه ته کوم دعوت تسول د پاره ورکړي، نو دغه په ترکیب کې نن کندهار ته د سول د عالي شورا رئیس جناب خلیلی صاحب او سره هم د دارالانشا رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواک او د شورا معاونین وکیلان او سره سناتوران قومي مشران دا د اوس مهال چې موږ تاسو خبرې سره کوو دلته غونډه روانه ده. د علماو غونډه ده او قومي سپین ږیري ځوانان دا ټول دعوت شوي دي. نو زه امیدوار یم انشاءالله ولادي چې دا به یو نیک قدم وي. چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اردو کې لوی کندهار یا خصوصا کندهار هغه یو ځای دی چې همیشه د افغانستان ډېر غټ غټ مشکلات په دغه ځای حل شوي دي. نو خدای دې وکړي چې دغه غونډه هم مثبته تمامه شي او افغانانو ته یو د سولې او یو د سوکالۍ زیری په لاس راوړي.
د ولسمشر وړاندیز خو معلوم دی چې طالبانو ته له قید او شرط پرته یو وړاندیز کړی د سولې. آیا همدغه موضوع سره مطرح کوي هلته له خلکو سره؟ هغه خلک چې کیدای شي هغه قومي مشران او سپینګیري په طالبانو کې هم ځینې نفوذ ولري؟
بالکل، د سولې د عالي شورا د موقف د ادرس نه به انشاءالله ولادي د ټول هغه قومي مشرانو سره چې هغه دلته په منطقه کې په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې نفوذ لري په طالبانو باندې دا و سره به خبرې کېږي انشاءالله ولادي. او کله چې د خیر سره دغه خبرې پای ته ورسېدلې بدون قید او شرط به انشاءالله ولادي د طالبانو سره مذاکرات پیل کېږي. او خدای دې وکړي چې موږ تاسې هم یو داسې سپانا سره او چې د خلکو ارزو وي د ولسونو. او زه امیدوار یم انشاءالله ولادي په دې سفر کې بس هغه څه درلاسه شي چې ملت یې غواړي او د طالبانو د خواسته چې کوم شرطونه په دې ټول باندې د خبرې سره
کېږي. یو مسله د دغه خلکو په اړه باندې راتوي، دا کوم سپینګیری چې راغلي دي دوی خاتمن په طالبانو کې نفوذ لري، څه فکر کوي؟ دا پیغامونه به په سمه توګه ورسوي که څنګه؟ او طالبان به بالاخره سولې خبرو ته غاړه کېږدي کنه؟ ځکه چې تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی د ولسمشر د وړاندیز په اړه باندې.
واکن هم دغه وړاندیز په ترکیب باندې باید اوس دغه حالې ځلې شروع شي. د نن په افغانستان کې چې طالبان په کوم ساحو کې حاکمیت لري او هغه د دوی نظامي قوتونه دي، دغه ته به مستقیم د منطقې مشران، سپینږیري، مخور ځوانان دا به وځي مستقیم نیغ په نیغه به د دوی سره خبرې کوي په ټول هغه مسایلو باندې چې هغه قابل د بحث په هغه باندې بحث سره کېږي. د پخوا پرتله هغه شرطونه هم نشته چې په چې چې باندې به خبرې کېږي، به قید او شرط نه چې دوی په کوم مسایل باندې خبرې کوي. اول به دغه قومي مشران ودي، بالاخره به هغه اصلي مسایل چې د دنیا فساته مطرح کېږي یا خصوصا د افغانستان فساته، تاسو ته معلومه ده چې په دا نږدې شپږ سوه کالو کې واقعا هم
ډیر به ګناه وینې تې سی دي نو دواړه طرفه تاسو معلومه ده چې افغانان وینې تویږي نو ان شاء الله ولږه زلکه څنګه شتا سی و کوم مشران چې وځه ترغلي په دې غونډه کې اشتراک لري اکثر هغه مشران دي چې جادي مشران دي او په طالبان باندې نقص لري په خپل صحه کې او شمو اوبیت لري او زه امیدوار ان شاء الله ولږه چې دې خبره شمه نتیجه پلاسته
لن راته وای د سولې شورا خزینه غړي هم په نننۍ ترکیب کې شته د جلسې کې څنګه
بالکل تقریبا مصره 15 زنانه هغه خوندستا چې د سولې د شورا عضویت لري چې هغه کې و ملالي شنواری هم ده چې د افغانستان د ولسمشر مشاوره او سره د سولې د شورا عضویت لري
ډیر زیات مننه کوم عزیز الله فضلی و د افغانستان د سولې عالی شورا د درنشل لوی سلاکار چې لکندار له موږ سره په ټلیفون باندې خبري وکړي هغه ویل چې په کندار کې نن د افغانستان د سولې عالی شورا مشرتابه پلاوي ښاغلی کریم خلیلی او ورسره ډاکټر اکرم خپلواک او نور چارواکي د کندار ولایت او جنوب غرب زون له سپینګیرو او قومي مشرانو سره ناست او د سولې په موضوعاتو باندې خبري ورسره کوي اوس هم تر لاندې د میورستا د کابل چاپ مطبوعاتو ته وقفه
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
اوس هم د کابل چاپ مطبوعات اجمل تورمان وای
کابل چاپ پرسپانو په خپلونو نه نه یو غنو کې په کندز کې د هوایی پریت پاړه یوش ملیکنی او سر لیکنی چاپ کړی دی ویساخ پلوکه ورسپانې په خپلې ولیکنه کې د غبرید چې د دشت چرچی ولسوالۍ د فتنې په کلی شوې وړو کې قیامت کڼلې ده ورسپانې په دې اړه په خپل سرمقاله کې هم لیکلې دي د سرمقاله لیکونکو په خبره په دغه غبرید کې چې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د فضیلت د پګړې تړلو په مراسمو شوې د خزو او ماشومانو په ګډون تر 300 زیاتو کسانو ته په کې مرګ ژوبله وخت ده په سرمقاله کې راغلي عجیب ده چې د ګڼو نور ورته بریدونو په شان د دې هوایی برید مسولیت هم دفاع وزارت په غاړه اخیسته او وایي چې دا د افغان هوایی ځواکونو برید وو خو د ورسپانې په باور دا که د هر چا لخوا شوی وي لوی جنایت دی ملي ارمن خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دا برید د طالب جنګیالیو او قمندانانو په یوې غونډه شوی چې له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پکې پګړې تړل کېدي ورسپانې لیکلي د راپورونو پر بنسټ په دغه برید کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي خو په خبرې ځینې په دې باور دي چې طالبانو تل له غیر نظامیانو نه د سپر په توګه کار اخیسته او په دغه مراسمو کې هم چې ظاهرا له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پګړې تړل کېدي د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو قمندانانو برخه اخیستې وه او غوښتل چې د افغانستان په شمال کې خپلو پسرلنیو عملیاتو باندې کار وکړي سرمقاله لیکونکي لیکي د دغه برید مسولیت هم طالبانو ته ورګرځي ځکه چې ولې دوی خپله دغه مهمه غونډه د ملکیانو ترمنځ جوړه کړې وه ورسپانې له طالبانو غوښتي چې ملکیان سپر ونه ګرځوي او دغه شان له دینی مرکزونو نه د پوځي هغو په توګه کار ونخلي سرخط ورسپانې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي په دا شان حساس ورځو کې چې د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې ولس خیمه وهلي او په طالبانو د سولې غږونه کوي دولت باید په عملیاتو او دا شان بریدونو کې تر پخوا څو شند زیات احتیاط وکړي سر مقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي احتیاط دی وشي او په هغو سیمو کې بمباری او عملیات نیولې وشي کوم چې د عام ولس د مرګ ژوبلې امکان پکې وي
ازادي رادیو ته غوښتنه کوي ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ اوس هم د زینو عام خلکو غږونه
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم زه نقی الله نگرار یم د خپل نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم زما د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه سلام نه بعد دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کوم په هلمند کې د خندو مظاهره شروع کړی دا او د نخړو له اعتصاب شروع کړی دا د طالبانو لپاره د امتحان او د سوز فکر ورځ ده طالبانو ته پکار دي چې وځ د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړی او په افغانستان کې د الله تعالی امن راولي او کچې ته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي د افغان ولس دپاره ډېر د خفګان خبره ده. وسلام
خبره کوم ولې نه د دولت خبره مني نه د سول کې نه د جرګې سوله مني نه د جرګې غوښتنه مني دا ظالمان اخر غواړي څه دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وکښوي دا غواړي چې شیلاږي بل نه یې ډک شوي خدای مو در به دره کړو دا سوله نه کوي ولې دا خلکو ته یو مثبت جواب نه وایست.
ازادي راډیو ته وایست وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه له فرشتي جلالزی اورو. تر هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي او د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو په راغونډولو کار کوي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې داعش تېره شپه د جوزجانو په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي او ویل کېږي چې سلګونه کسان د خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د پاکستان پولیس وایي څلور پاکستانی سویان پرون د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې وژل سوي دي. د پولیسو چارواکو ویلي چې په کویټه کې پرون په یوه رکشا کې پر سپرو خلکو ډزې وشوې چې څلور تنه پکې ووژل شو او یو ماشوم زخمي شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست د ټاکنو تر ګټلو وروسته د جمهور رئیس پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. کرملین ویلي چې دواړه ولسمشران پوتین او اردوغان به سبا د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره په انقره کې یو ځای شي او درې واړه به د سوریې پر جګړه خبرې وکړي.
یا د ژوند شتمنی
دوستانو سلامونه می ومنه. روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو ز نجیه سپه هر کلی کوم. هله د چا د پروگرام تر پای را سره ملتیا وکړی. خبرونه نن د مخ د غونو او پوستکی ناروغي ته زنګړی ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د کابل په ابن سینا روختون کې د جلدی ناروغي متخصص ډاکټر یار محمد نورزی را سره دی. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو رازو همدغه موضوع پاړه یو راپور چمتو شوی. راپور ووري بیا رګر پر مخ د داغونو پیدا کېدل د پوستکي و ناروغي ده چې اکثره په ځوانو نجونو او میرمنو کې لیدل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه داغونه له 6 کلنۍ څخه نیولې بیا تر 10 کلنۍ پورې پیدا کېږي چې په میرمنو کې د نارینهو په پرتله ډېر تر سترګو کېږي. په کابل پوهنتون کې استاد او د پوستکي د ناروغي یو متخصص ډاکټر عبدالمقدس فروزان وایي د دې ناروغي عوامل اوږدمهاله بېخوبي، ستړیا، ښه خوراک نه کول، لمر ته ډېر ګرځېدل یا کار کول یادېږي.
په مخ باندې داغونه چې پیدا کېږي هغه ځینې عوامل لري. یو یې دا په لکو شکل باندې دي، یو یې یو کلک شکل لري. دا تداوی غواړي. لومړی هغه تور داغونه چې تور رنگ لري باید له لمر څخه خپل ځان وساتي او نور ځینې دواګانې دی چې استعمالېږي، مګر یو شی باید ورته ووایم چې باید خودسرانه تداوی ونه کړي. دا تازه میوه او ترکاري هم ډېر ګټه لري. دا تور داغونه چې دي په مخ باندې هم پر نارینه کې لیدل کېږي، هم په ښځینه کې لیدل کېږي. په ښځینه ناروغانو کې لیدل کېږي زیاتر د حاملګۍ د بارداري وروسته پیدا کېږي. هغه څوک چې سخت کوي
د خ او روخانه پوستکی درلودل د خکلا یو برخه ده، نو کله چې د یو چا پر مخ د غونه پیدا شي باید خامخا د درملنې په فکر کې شي. ډاکټر انوی د مخ د غونه د مرزت کریمونو کارول سره یو څه کمزوري کیږي، خو بیا هم له یو جلدی ډاکټر سره مشوره کول اړتیا ده. د امیدوارۍ پر مهال پوره ویټامینونه اخیستل، د ترکاری او میوه خوړل د مخنیوي ګټوري لارې چاري بلل کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
د دوستانو به هم خره غلای خبرونه زنګړی شوی د مخ د غون او پوستکی ناروغي ته او په خبرونه کې د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي یو متخصص ډاکټر یار محمد نورزای را سره دی او ډاکټر صاحب نورزای به موږ ته په بیلابیلو برخو کې معلومات راکړي. تاسو هم ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب نورزای راځو د خبرونه په سر کې ک د پوستکی له ناروغي نه یو مشخص تعریف ولرو ک په دې اړه ته وی چې پوستکی ناروغي څه ډول یو ناروغي ده.
در ابتدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز ما. خب در لبلای برنامه کوشش میکنیم که هم با زبان دری و هم با زبان پشتو صحبت بکنیم با اساس تقاضای دوستایی که لازم دیدن که امرشان دری صحبت بکنیم. تشکر میکنم از دعوتتان. انشالله کوشش میکنیم از فرصتی که فعلا در اختیار ما شما است صحبت کرده و دوستای خدا در راستای لکه های جلدی و چگونگی پیدایش و چگونگی تداوی و راستای وقایعشان ما شما صحبتهایی داشته باشیم. تشکر از سوالتان. واقعا لازم است که در ابتدا یک تعریف دقیق از جلد داشته باشیم که جلد چی است، چطور کار میکنه، چی وظایف را در قبال داره و چی اهمیت پیرامون دیگر ارگان های حیاتی بدن که ما شما داریم و برو ارزش قائل هستیم و پیرامون صحت و عدم صحتش کوشا می باشیم، چقدر لازم است که در رابطه با حفظ صحیح جلد خود ما شما توجه داشته باشیم. جلد انسان اگرچه از جمله ارگان های حیاتی محسوب نمیشه و یا در قبول کردنش من حیث یک ارگان حیاتی شک و تردید وجود داره، ولی ثابت کرده امروز جلدی ثابت کرده که اگر جلد انسان به عدم کفایه محروض شوه و وظایف خود به صورت درست انجام نده، حیات انسان به مخاطره افتیده میتونه. یعنی به ایمانا که عدم سالم بودن جلد حیات انسان تهدید میکنه و ممکن سبب مرگ انسان شوه. از این بابت اهمیت وظیفه‌ای که جلد داره باید در قبالش خیلی کوشا باشیم و در حفظ و نگهداشت در مراد کردن حفظ صحیحش باید هر انسان مکلف است که مانند دیگر ارگانهای بدن خود که امراض زور جیدی میپنداره در قبال جلد خودم باید بسیار محتاط و حساس باشن. اگر خواسته باشیم یک تعریف برای جلد داشته باشیم، جلد به عنوان بزرگترین عضو بدن طور تعریف میکنن که به من حیث یک لایه محافظتی بر ارگانهای داخلی بدن قلم داد میشه تا تونسته باشه یک شرایط حیاتیت نرمال و سالم و کاملا طبیع و همه جانبه را برای ارگانهای داخلی بدن تامین بکنه و در این زمان یک لایه محافظتی جدا کننده بین محیط بیرون و ارگانهای داخلی بدن است تا بتانه یک شرایط حیاتیت برای ارگانهای داخلی بدن تامین شده باشه، وظایف بسخطیر و عدیده و بزرگ را اعمال میکنه که در بابت وظایفش اگر سوالات دارنده باشین خلاص صحبت ما شما خود کردیم. چیزی که بیشتر در راستای زوم میخواییم کوشش بکنیم در فرصت فعلی پیرامون محافظت جلد و اگر جلد ما به مخاطره میفته از تعبیر خود دوستای ما به متعاونمندی که دارن بر ما ارائه میکنن انشاءالله صحبت های خود داشتیم و کمکشان میکنیم تا در رابطه به حفاظت جلد خود فعالیت های داشته باشن.
در مننه دوستانو تاسی هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. دا اوس سره سره اوریدونکو دی حقمل افغان له خوست ولایت نه د پښتون اخلو خرغلی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم حقمل افغان
تاسو
ته سلام.
مهرباني وکړئ افغان صاحب.
زما هو له ډاکټر صاحب ته دا پښتنه ده چې زما په مخ باندې د میګیو سرو پورا خان ته دانې رسیدي د دې مخنیوي په څه شی باندې کیږي؟
خه تاسو افغان صاحب یو څو شپې پلیکا کې اوسه ډاکټر صاحب کا کومه پوښتنه لري بیا به درته مکمل جواب درکې. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ؟
وروره دا غوډه چې ته وایې ریواز په مخ لري او یا کبل په بل ځای کې هم شته؟
لا په پوز باندې هم شته، په مخ باندې هم شته، نه په یو ځای باندې نشته ډاکټر صاحب. ځکه د زخم په شکل وی.
صحیح ده وروره.
ډېر مننه
ډاکټر صاحب.
اها سما ده تاسو ته مشوره درکې لته سي نړۍ مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه.
السلام علیکم.
چیزی که ما از صحبت دوستمو برداشت کردیم همو داغ‌های لکه‌های اکنه یا جوش یا جونیدانه میگن که به طور معمول است تقریبا نزد 80 تا 90 فیصد از 80 یا 90 فیصد انسان ها در یکی از مقاطع سنی بیشتر در دوران جوانی ای داغ ها و لکه ها باوجود می، یعنی تجربه هر انسان میتونه در یکی از مقاطع سنیش باشه. چیزی که در بابت این تکلیف قابل عطف و یا گفته میتونه تا جای قابل نگرانی است ریکرنسی یا مو برگشت پذیری خود تکلیف هست، یعنی از نظر تداوی کاملا قابل تداوی هست، تداوی میشه، در راستای تداویش فعالیت های زیاده در دنیا صورت گرفته و جدا قابل کنترل تداوی است، اما قابل برگشت است. بیمونو که دوستای ما که دارندی تکلیف هستند باید یک سپایه را به سلام رد بکنن، یعنی دوای خود به صورت دوامدار استفاده بکنن، خسته نشن، چرا دواهایی که از طرف دکتر صایبای جلی بریزنا توصیه میشه اکثرا دواهایی است که کمترین عارضه جانبی و یا شاید هم عارضه جانبی را در قبال نداشته باشه، از لحاظ بسیار به خاطر آرام میتونن دوای خود به صورت دوامدار استفاده بکنن. از نظر روحی بسیار تاثیرگذار است که راحت باشن، یعنی هر روز اگر دوست ما پیش آینه است و چوا و ببینه که یک داغ دیگه، یک لکه دیگه، یک بخار دیگه جدیدن تحسس کرده، این بالای روح روانشان تاثیرات منفی را میگذاره و جدا با تشدد یا تجدید یا حالت تکلیفشان رابطه مستقیم داره، یعنی تکلیفشان را بیشتر میسازه، نظر روانی کوش کنن آرام باشن. و دیگر در راستای پرهیزش، چیز غذاهایی که اگرچه کتاب معتبر دنیا ایره تایید نمی کنن که با غذاهای نوید لکه های جانی دانه های بخار هایی که در مقاطی سنی جوانی به وجود می ارتباط بسیار تنگ و تنگ داشته باشه، اما خصوصیت های فردی در زمینه ثابت کرده که بعض دوستایی که بساس تجارب که ما داریم که از اونا می شینویم بعض غذاها را حکایه می کنن، ای هم نمیشه که از نظر آدم بندازه، یعنی میتونن دوستای ما در راستای پرهیز خود مثل انواع مختلف جلغوزه و چارمغز و دانه گلافت و پرست دیگر مغزیات و چیزهای گرم است و یا شیرینی رو به صورت بسیار افراطی استفاده نکنن. اینی سه راه یا سه پایه است که دوستای ما را کمک میکنه در راستای از نظر روحی رو روانی آرام باشن، پرهیز بکنن و غذای خود و دوایی را که دکتر صاحب متخصص جلدی برشون توصیه میکنه به صورت دوامدار استفاده بکنن. انشالله با یک مقدی سنی خاص ارتباط داره و براحتی از به صلاح شهری تکلیف رهایی میافن.
ډیره مننه دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن ورځ خبرونه زنګړې شوې د مخ د غونو پوستکي ناروغي ده. دا اوس یو بل اوریدونکی دی، لمړی هم زنګ راو پیژنې. ډیرخه شرشه ورور، نن موږ موضوع د مخ د غونو پوستکي ناروغي ته د خبرونه زنګړې شوې. ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مستقیما تاسو مطرح کړئ، مهرباني.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، دا پوښتنه ده زنې زنانه او پیاز زنې د نوې خلکانو کې د مخ کې د تور تور داغونه پیدا کیږي کنه؟ دا ډاکټر صاحب دا پوښتنه ده چې آیا دا تور داغونه د کوم وجه او وایلت کې لري څنګه پیدا کیږي؟
خو وجه یې څه ده او څنګه یې مخنیوي کیږي؟ سم ده؟
اول دا خورجان چې د مخ د سنوال لپاره یو اسانه طریقه ده، دا وخی به دا وخی.
دا دوه پوښتنی به ډاکټر صاحب جواب کړي. له تاسو ډیره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړه.
ډیره مننه
خوشاله اوسئ، کامیاب اوسئ، مختم ښه، مهرباني ډاکټر صاحب.
خب خدا کنه سوال دوست خدا درست گرفته باشیم. اگر به صورت خال یا داغ ها باشه هم برشان توضیح میتیم، اگر به صورت لکه های نسبتاً بزرگ که ما را معقول یا پچ میگیم، یعنی به صورت هایی که اگر جسمتشون از 1 سانتی متر یا 2 سانتی متر بزرگتر باشه معمولا به صورت یک لکه پنداشته میشه، بر صورتش یک تکلیف جلدی بسیار غیر معمول نیست، یعنی پیش اکثریت انسان ها تصادف رو تحسس کرده میتونه، وقاتش پیش خانه ما واقعا زیادتر هست. در بابت عواملش چطور پیدا میشه، عوامل عدیدی زیاد داره و واقعا در جهت تداویش هم چیز زیاد مهم است علتش دریافت شوه. ما از مریضای خود که با اونا مواجه هستیم به صورت بسیار دقیق کوشش میکنیم یک تاریخچه دریافت بکنیم، اگر علتش پیدا شوه در راستای تداویش هم مشکلات وجود نداره. خب برای برادر خودم میتر صحبت میکنیم که اونای چیزایی که من حیث عوامل پنداشته میشن که سبب ایجادی همچه لکه ها در صورت میشن میتونه به صورت جنتیک باشه، یعنی یک دوست ما ممکن به صورت ذاتی یا از نظر جنتیکی مساعدت با ایجاد همچه لکه ها داشته باشن بدنشون، یعنی جلدی که از نظر تصنیفات برای نوع جلد در درماتولوژی یا وصلا در امراض جلدی تصنیف میشه، اونایی که تیپ 1 و 2 هستن یعنی جلد شفاف دارن، جلد سفید دارن، اینا لکه را زودتر تبارز میتن، یعنی لکه های بسیار اندک در وجه از اینا به صورت نسبتا متبارستر تحسس میکنه. بر صورتش در هر مرحله و هر استیج خود قرار داشته باشه، قابل تداوی هست، اما این یک دکتر متخصص جلدی تصمیم گرفتن میتونه که برای دوست ما آیا از تداوی های دوایی استفاده بکنن و یا تداوی های فیزیکی استفاده بکنن. میتونه غیر از عامل جنتیکی تغییرات هورمونی که در مراحل و مقاطی مختلف سینی پیش یک شخص بوجود میاد، خصوصا در خانم‌ها در زمان حاملگی. سوی استروژن در بعض مقاطی می 9 ماه حاملگی که بلند می باشه میتونه سبب ایجاد لکه ها در جلد وجه یا جلد صورتشان شود. در این زمان دواهایی که استفاده میکنن میتونه سبب لکه ها شود. پیش آقایان بعضن از پایست تکلیفی که دارن یا ضرورت لازم دیدن میشه فینیتوین یک دوایی است که سبب همچه لکه ها میشه. پس اگر به دکتر صاحب جلی مراجعه میکنن باید به صورت دقیق تاریخچه بتن، یعنی اگر از دوا استفاده میکنن باید بگن از یک طرف تکلیفشون تداوی میشه، از طرف دیگر پول و پیسیشون بیجا مصرف نمیشه. در این زمان از دواهایی که خانم‌ها در زمان حاملگی و یا در بعد از حمل استفاده میکنن به نام اورال کانتراسپتیو میگیم استفاده میکنن، اینا هم سبب ایجاد لکه ها میشه. از لحاظ علتش اگر دریافت شوه در راستای تداویش یک دکتر جلی میتونه بسیار موفقانه عمل بکند. اگر در صورتی که دوا باشه اون دوا قطع میشه، یا به ضرورت باشه دوا استفاده کنن به دوای دیگی تغییر داده میشه، و اگر منشأ ژنتیک هم داشته باشه بالاخره ما با تداوی های فیزیکی دست میزنیم و بر مریض خود میفهمونیم که اگر در صورت برگشت دو بار سه بار شاید هم بیشتر از اون پروسه های پروسیجرهای زیبایی به می ترتیب است، یعنی متاسفانه تعقیب کار دارن، باید دوست ما آماده شون. و اگر دلایل دیگی وجود داره میتونه شای آفتاب سببی لکه ها شده باشه. دوستای ما میتونه در راستای وقایع و یا جلوگیری از ایجاد لکه ها سه قدم را برشون پیشنهاد میکنیم از این سه قدم استفاده بکنن. اولا گشت و گذار در ساعت های 9 قبل از ظهر تا 2 بعد از ظهر جلوگیری شون. اگر کاربار وظایفشان ایجاب میکنه اگر همچون ساعت در بشای افتاب مواجه میباشن، قدمی دومش استفاده از وسایل محافظتی است، میشه از کلا، چادر و یا چتری وسایل دیگی که بتونه شای افتاب دفع بکنه از استفاده بکنن. و قدمی سومش کریمای در بازار وجود داره، دواهای وجود داره که اونا را استفاده کردن میتونن، به صورت سن بلاک برش میگیم یا محافظه کننده جلد وجه یا بدن از شای افتاب است، از اون استفاده بکنن. و اگر با این سی قدمه با وجود ازی مراد کردنی سی قدمه بازم پیش دوستای ملکه های جلدی تحسس میکنه بخصوص در جلد وجهشان، به زودترین فرصت یعنی هر قدر که وقتتر مراجعه بکنن پیش یک دکتر صاحب جلدی، اما قدر نتیجه خوبتر موثرتر در زودنگام بوجود میه. اگر این لکه ها عمق گرفته باشه و عمیق شده باشه، یعنی نا وقت مراجعه کرده باشن، یک اندازه در تداویش ما به چالش مواجه است.
و تندوس صاحب لپروان نبریکه که دهی منتظر هم پاتشو میره بانی وکره؟
لن اجازه خورتا تا محترم ډاکټر صاحب کوم او لوخار وطن زم د پروانه
ډیر څه
مدو پښتنه و د ډاکټر نه یو چې د سری په مخ باندې د سراخي دي چې تاسو یو قسم شي چې دوی کې به راو کی تنه د ورواله پیدا کی او یو د تور تور خاصنه پیدا کی د دو مخکیوی په اړه د وای یو شي دا کا بلا بلا دا او بل خوراکو او د دې د بخښي لپاره مونږ ته معلومات راکې او بل څه مې پلیز وان سي کوم باندې دانه راخې دي باندې خلک یو ورته وایي دا یې نه ورانه سوي دا یا دا د څه سوي دي هغه سوي دي یا دا باندې کوم اکني راخې دي او کدا یې د ښار سره یې نه ورانه دي او د کوم څه کوم مرض مان سره دي
دي څه سم ده وطن تو سب یو سوشي به ک تاسو په لیکه کې وسی ډاکټر صاحب لکه یو سوب ختنی لري درنه
مېرمنې وروره تاسو کوم بل مشکل درسل لري؟
نه نه بل بل مراد نه ستکه یو نیمه وخت او خې دې به تاسو ورکی شي بیا ستاسو خې دې ورکی شي بل مشکل نه ستدي
کوم دوا د دې تکلیف لپاره تر اوسه استفاده کړی؟
نه دوا مې استفاده نه کړی، څه ما دوا مې استفاده نه کړی.
تو جوی که از صحبت های دوستم برداشت شد، یه هم دوست ما هم از مدانه های جوانی دانه شاکی بودن، چون قبلا هم گفتیم یک تکلیف معمول است و تمام دوست هایم تقریبا 90% انسان ها در یک از مقاطع سینی که مربوط به دوری جوانی میشه داخل تجربه میکنن. ای که پیش باز دوست های ما پیدا میشه و دوباره گم میشه یک علامه سب بسطلاح است، به ایمانا که نو سالمترش پیش از این وجود داره، به ایمانا که از نو مقاومش نیست، بیشتر ممکن با مواد غذایی از این ارتباط داشته باشه. اگر در یک مقطع زمانی خاص به صورت معنت ایجاد موجود می باشه و در مقابل تداوی هم مقاوم نشان مقاومت نشان میده، بیشتر مساعدت دوست ما را از نظر ژنتیکی به این تکلیف نشان میده. بر صورتش اگر از نظر از نو مقاوم باشه غیر مقاومش جدا قابل تداوی است. از دوستم خواهش میکنیم که به نزدیکترین متخصص جلدی مراجعه بکنن. با خون بیشتر ارتباط ندارد، یعنی اگر دوست ما با یک کلینیک شخصی در تماس باشن ممکن در جنبه های تجاری متاسفانه این موضوعات فعلا وجود داره، معاینات زیاد برشان لازم ببینن، اما با خون قطعا ارتباط ندارن. چیزی را که دوست ما اشاره کرد که یک اصطلاح به نام اجامت وجود داره، ما او را نظر طبی رد نمی کنیم، یعنی ممکن در جهت بهبودش همی که خون به اصطلاح میگیرن و بعضی تا دکتر صاحب هم این کارا میکنن، در جهت کاهش دادن مقدار چربی یا سیبوم جلد این فعالیت کمک کننده هست، یعنی در حقیقت چربی جلد کاهش میده، از طریق کاهش دادن چربی خون میتواند به صورت موقت کمک کننده باشه، ولی بر صورتش مشکلات و یا چالشی که در این مرض وجود داره مو برگشت پذیریش است. از دوستای ما خواهش میکنیم که حوصله مندی داشته باشن، یعنی به این معنا که تداوی بکنن، در قبال تداوی نکات راهنمایی کننده که امانه در جهت پرهیز کردنش است مراد بکنن، در هر مقطعی سنی که دوباره پیشون به وجود آمد باید از نظر روحی عادت بدن خود یک بازم تداوی بکنن.
در من دکتر صاحب مخ که بلوریدون که پختنه داوا چه د مخ د سپینوال یا د شفافوالی د پاره بعد لکوم درملو کار واخستل شي ستاسی مشوره سده؟
خب بدون شک سالم ساختن آب و هوا، غذا و آب که از ما استفاده میکنیم بدون شک بر ما کمک کننده خود بود، ولی آنچه که با دست ما نیست، یعنی در جهت سالم ساختن آب و هوا، اما کوشای آنچه که در پیرامون خانوادگی خود توانمندیش دارن او را اگر بتونن مراد بکنن بسیار خوب. در راستای سالم ساختن آب، غذایی که استفاده میکنن در حد توانمندی میتونن غذاها را، خصوصا در بخش در بابت غذاهایی که هم جوشانده و هم بریانی و به اصطلاح روغنیش و گزینه هایی هست که استفاده بکنیم، ترجیح بدن که غذاها را به صورت سفید و جوشانده زیادتر استفاده بکنن تا یک روغنی و بریانی باشه برشان کمک کننده است. چای بسیار داغ داغ نوشیدن استفاده نکنن برشان کمک کننده است. در علاوه بری نظر به تیپ جلد خود، جلدشان چرب است، خشک است، جلدشان آیا سفید است، گندمی است و یا سیاه تاریک است، تیپ های جلد که وجود داره پیش انسان ها، یک کریم زر آفتاب را به صورت دوامدار استفاده بکنن، انشاءالله برشان کمک کننده خواهد بود.
در من بلوریدون که دایی لپروان ولایت نه مهربانی وکړی.
سلام کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم سلام.
ما خو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زما د خپل مخ باندې ما داسې وړې وړې غونتل نه دي، یعنی داغ په شکل دی، دانی نه دي، یعنی داغ دی، دا به څه لاملی؟
بل کومه پوښتنه خو نه لرې، همدا یوه پوښتنه دی.
همدا یوه پوښتنه ده، نور ما داسې مرض نه لرم خو خالي مخ باندې ما تور وړې وړې داغونه دي.
سمه ده. ډېر مننه ډاکټر صاحب. مهرباني.
وروره ته څو کلنې؟
زه به ډاکټر صاحب دوه وشتې
فعلا پیش از یاد داغهایی که تحسس کردم ممکن از یک بخارای فعال بوده باشه که در گذشته اینا سپری کردن. ما ایر به نام پی ایچ ات میکنیم، یا هر واقع التهابی قبلا در جلد و عجز اینا وجود داشته، شاید از نوع میکروبی یا غیر میکروبی که فعلا از داغهایش دوست ما شاکی بوده، بر صورتش انشاءالله با تداوی دوایی جوابگو هست. دوست ما تشویش نداشته باشن، یعنی مداخله شخصی خودشان ممکن جنجالشان بیشتر بسازه، ولو که از مداخله بسیار عادی کندن با دست و یا بعض پروسیجرهای عادی و معمولی که پیرامون خانه ها معمول است و دوست غیر مسلکی برشان مشوره میده، در قبال محافظت جلد وجه خود بسیار باید حساس باشن، به یک دکتر جلدی مراجعه بکنن، انشاءالله جلکشن پاک شفاف خواهد شد.
دکتر صاحب، یو شمیر کسان دی چه کورنی درمل کاری دا سمرا دا مخ پا سپینوالی او یا دا داغونو پا لرکی دو که وانده لری، خو اوریدون که با وقت لو بیا برازو دی پختنی تا مربانی وکره لمرای همزان راو پیشنی. مربانی زمن غاگه او رای دستی؟
دلایل خدا میتونه داشته باشه. اولین دلیلش پیری، کی پیری ممکن با وقت و زمان یا ممکن زودنگام باشه. دوست ما را دقیقا نفهمیدیم که سنشان چند سال خود باشه. بر ترتیب اگر زودنگام پیشان تحسس کردن میگه دوست ما شکایت میکنن به ایمانا که یعنی برشان قابل تعجب هست، یعنی زودنگام پیشان تحسس کرده، بر ترتیب جدن قابل جلوگیری هست، هم با تداوی های دوایی هم با تداوی های پروسیجر فیزیکی. چیز را بر دوست ما فعلا راهنمایی کرده میتونیم تا مراجعشان به یک متخصص جلدی که بتونن خود کمک بکنن و در آینده ها بعد از اینکه دوا را استفاده میکنن این نکات برات بکنن. بیخوابی عامل درجه دومش است. دوست ما نظر به سن و سال، یعنی خواب خود باید تنظیم بکنن. دوستایی که معمولا سن زیر سن 20 سال قرار دارن، در هر 24 ساعت با 9 الی 10 ساعت استراحت ما ضرورت داریم. سنین 20 الی 40 سال هم 8 ساعت باید در 24 ساعت استراحت داشته باشن و بعد از سن 40 سال ضرورت به استراحت و خواب کمتر میشه. اگر 6 ساعت هم استراحت داشته باشن در 24 ساعت یک کافی برشان پن داشته میشه. و دیگر غذاهایی که حاوی سوی بلند پتاسیم است استفاده نکنن. کیله و یا غذاهای دیگه که سوی بلند پتاسیم داره ای ثابت شده که لکه های اطراف چشم زیاد می سازه، میشه که زیر سرها دوستانی ما پرهیز بکنه.
در من بلوریدون که دایی میره بانی وکره لمره زن را پیش نهی؟
عبدالله هم در غزمیت دکتر صاحب سلام و لاندی کنگ روز سلام دکتر صاحب داد ما پختان دستی در غدی کمخ باندی یا پسو باندی استعمالوی آیا در ضرر نکیسوی او بل یکتا تتاوان رسوی که نرسوی او بل کنم داد استیلی در جواب
او دا ایس کو مشکل نه لري که په سمتا اوټوګا او په لیک موډه کې استفاده وشي کوم مشکل له ضرر ته نه رسوي. خو موږ په طبي صلاحاتو کې اصلاح لرو چې وایي هیڅ شی سم یا ظاهر نه دی او هر شی سم دی یا ظاهر دی. دا په دې معنی ده چې هر شی چې موږ د هغه د استفاده کولو په وخت کې اعتدال په نظر کې نه نیسو او ډیر استفاده وکړو شاید ضرر موږ ته متوجه وکړي. مواد که غذای منابع طبیعی منابع نباتی دارن مشکل ندارن. بیشتر در بابت استفاده دواهای خودسرانه ما که منشه های حیوانی مشکل داریم. اکثرا حساسیت زاها مواد که حساسیت زیاد هستن منشه حیوانی دارن. دوستایی که دواها را به صورت خودسرانه استفاده میکنن اولا خود توصیه مایی است که استفاده نکنن. اگر برشان بعض دوستایی که از تجربه کافی استفادهش، یعنی از افراد غیر مسلکی هستن ولی تجربه کافی در جهت استفادهش داره برشان مشوره میتن، ما برشان این اجازه را به اصطلاح میتیم که اگر مواد استفاده کنندهشان منشه های نباتی داشته باشه، خوشبختانه در قبال ایجاد حساسیت شواهد وجود نداره و اکثرا مواد موثر هستند برشان استفاده میتونن که استفاده بکنن. در دواهای تیبی هم شامل است، ما هم بر مریض توصیه میکنیم ولی به صورت دوامدار مزمن و مقادیر بلند استفاده کردن شاید برشان ضرر متوجه بشه. از لحاظ در مقدار استفادهش و مدت استفادهش کوشا باشن. و از طرف دیگر ما حتی دواهای تیبی را که تضمین شده جهانی باشن به صورت عموم دوای خوب گفته نمیتونیم. اختصاصات فردی خیلی فرق میکنه. هیچ وقت تحت تاثیر شعارهایی که دوا بسیار خوب است دوستای ما نرن. یعنی هر شخص میتونه دوا را به وجود خود تعریف بکنه که آیا برش موثر بوده و یا نبوده. هر دوایی را که استفاده میکنن بسیار به مقدار کم، کمترین مقدار ممکنه و در اندکترین زمان ممکنه استفاده بکنن. در صورت احساس موثریت دوا میشه ادامه بدن، در صورت از اینکه برشان موثر نباشه قطع کنن.
غواړم د دغو ناروغیو د مخنیوي په تړاو تاسو خبرې وکړئ او کوم کسان چې په دې ناروغۍ وخته دي څنګه کوي شي چې ځان ته خلاص کی مهرباني.
بر دوستای خاطر راهنمایی را داریم که برای محافظت جلد خود بخصوص آنچه که موضوع برنامه است، یعنی از ایجاد لکه های تیره رنگی که در جلد وجود میاد بخصوص در نواحی که ما ورسان اکسپوز میگیم یا نواحی معرض به شعاع آفتاب، به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشن. روش های خیلی ها سخت هم نیست، دشوار هم نیست، یعنی یک اندازه که پیرامون محافظت جل خود بتانیم حساس و معتاد باشیم میتانیم موفق شویم. مو سه یا چهار قدم ها دوستای مراد بکنن. قدم اول گشت و گذار در تحت شای آفتاب از ساعت ده قبل از ظهر تا دوی بعد از ظهر جلوگیری شوند. در صورت کار بارشان ایجاب میکنه که مواجه باشن اونم میشه از وسایل محافظتی مثل چتری و کلاه پیکدار یا وسایل دیگه استفاده بکنن. همچنان کریمایی در بازار وجود داره به نام سن بلاک. او را اگر مطابق جلد خود استفاده بکنن، جلدشان آیا خشک است، چرب است، یک جلد متوسط است، از قبل کدام مشکل وجود داره نداره، انشالله که از یک جلد شفا و پاک برخوردار خواهد شد.
ډیر مننه دوستانو د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي او متخصص ډاکټر یار محمد نورزی و چې موږ ته د جلدی ناروغي په اړه معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه.
ډیر مننه تاسو
لته سوریدونکو هم مننه کو. خبرونه هم د غلطه پات رسیدي د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهیروي سپنګا د خدای پامن.
لشکرګاشر او جنونور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان وایي
کډوال سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.